دم کې دغه ځای نو دی چې پاغي کې ځوانان کولی شي چې د سره خلاص سره وکي دریم قدم کې د ځوان کلیز په کلمانځل کېږي د کوژدې مراسم په کلمانځل کې هاته کې د ودونو مراسم هم په دغه کې کلمانځل کېږي
مخکې دغه خبرې نوې در وجونه د چمونه نو چې چا زګدنه ورځ بوا او یاد چا نمزدی وا نو هغه به خپل کور کې بيد غلمنځل وس د 16 جوړ شو د موږ لپاره د افتخار او د خزه او یارد زیاده چې دلته موږ ټایم هم پاس کوو خواندم هم خولو
په خوښ کې دوه لسیزې وړاندې هغه میلمانه چې له نورو ځایونو دې ځای ته راتلل هغوی ته د اوسېدو او تفریح لپاره مناسب ځایونه په نشت حساب وو خو اوس مهال د خصوصي سکتور په چوکاټ کې دا اسانتیاوي ډېرې شوې دي د خوست یو بل اوسېدونکی شفیق الله وایي
الحمدلله نن په خوست کې د سترې د پوره پارکونه او داسې شخصي کپی شاپونه موجود دي او خوازو زینه دي خو خپل زینه دي مکس را وکړای شو خپل انډوالو ملګری هغه څوک چې وریانرتي ولایتو په صدقه یې کوبل نور زینرتي ملګری انډوالو او موږ بیا چې په کله خوست کې سوځته شو بیا دغه پارکوته دغه سترې زینه کپی شاپو ترسو او خپل ساتره وو
کڅه هم په لږ وخت کې د خوست خار په ډیره وړه سیمه کې ګڼو کافی شاپونو په فعالیت پیل وکړ او د ډیرو دو په حال کې دي خو مالکان نه هیلي نه دي او وایي د دې برخې مینوال له ورځې بلې ته ډیریږي په خوست خار کې د یو د مزای مسؤل عبید ژوند ویل
کافی شاپونو د لپاره خلک ډیر ځخه کې بو اوس کې دا چې مشتریان زیات شوي دي او مینوال زیات راځي او خلک آرام پکې کوي دمه پکې کوي ملګری بندرونه پکې کوي نو دا علت چې په خوست کې یو څه په شدت سره زیاتیږي او کافی شاپونو دا خبره ده یو خلکو ته د کار زمينه پکې برابرېږي او بل خلکو ته دغه سي چپريال برابرېږي چې غوي په آرام سره تل کېني ملګرو سره بندرونه وکي او دمه پکې وکي
د خوست خار د اوسنۍ کافی شاپونو توپیر لمخکنه یو حق دادې چې په خو دې زیونو کې ډېرې شنه چایونه وو خو اوس تر ډېره د شیدو چای او ورسره نور خواږه خواړوي په دې سره خوست کې مالدارانو هم دا ګټه کړې چې د څارویو شیدې مستې کوچ پنیر او نور محصولات ورڅخه کافی شاپونه لاس په لاس اخلي او ځینې خلک له دې کافی شاپونو کورونو ته هم خالص وطني لبنیات وړي
له خوسته مو د کافی شاپونو په اړه د نجیب الله خیل راپور اوریده کافی لا هم په افغانانو کې د چای ځای نه دی نیولی که چیرته په بهرنیو هیوادونو کې له یو چا چې د افغانانو له دود دستور سره څه ناڅه آشنا وي څوک پوښتنه وکړي چې د افغانانو په دودونو کې کوم یوه ته د خلکو ډیر ورپام کیږي شای وار له واره ووایي چې کله سره کښینی او چای ته پرلتی ووایي افغانان هم په خوښیو کې هم په غم کې چای څښي هم په میلمستیاو کې هم په ستړیاو کې د چای پیاله پورته کوي چای په ټوله نړۍ کې خپل اهمیت لري چې له همدې عمله هر کال د می یو بشتمه د چای د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کیږي د ځینو راپورونو له مخې په ولسمه پیړۍ کې چې یو شمېر سوداګرو له چین څخه روسیې او نورې اروپا ته چای یووړ افغانستان ته هم راوړ وروسته بیا د بریتانیا تر واک لاندې هند څخه افغانستان ته سوداګرو چای راوړ البته د روسیې لخوا هم چینایي چای افغانستان ته واردېده د افغانستان د سوداګرۍ وزارت سباندې څلور کاله مخکې چې جمهوری نظام په کابل کې نو نسکوره شوی په یو راپور کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو لبخي په کلنی ډول د یو شپېته میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت څلور څلوېښت زره ټنه شین چای او د درې څلوېښت میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت یوویشت زره ټنه تور چای له بېلابېلو هیوادونو دغه هیواد ته واردې شي سره لدی چې افغانان دومره پیسې په چای ورکوي په خپل هیواد کې د چای د کار درای جوړولو په برخه کې لږ هڅې کړې دي څول سیزه مخکې د سولې په کلونو کې په کونړ کې د چای د کرلو کوششونه وشول بیا د جمهوریت نظام پر مهال ورته هڅه وشوه خو نیم کړې و البته یو شاهڅه چې په روسیو کلونو کې دوت شوې ده هغه داده چې یو شمېر خلک د زعفرانو چای څښي که څه هم زعفران لا هم ګران دي خو کېدای شي چې ورو ورو ارزان شي او افغانان د چای له درکه د زعفرانو په مټ په کور بسیا شي په اروپایي هیوادونو کې له مختلفو بوټو هم خلک چای جوړوي مثلا له بابونه ګل څخه چې د افغانستان په پولو پټیو کې هر وخت راشین کیږي چای جوړیږي خو په افغانستان کې تر اوسه له نورو بوټو د چایو د جوړولو هڅې خلکو نه دي کړي د چای د څلو دوت په نړۍ کې توپیر لري د هند په نیمه وچه کې چې وسنۍ هند بنگلاديش پاکستان نیپال او بوتان په کې راځي تر ډیره له چای سره خلک شوه یو ځای کوي ترکان او عربان بیا تور چای ډیر استعمالوي او ټینګ چای شي په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی، خو نن سبا په لسکونو ډول چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کیږي او له شیدو سره یو ځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهور دی. په افغانستان کې هم د چایو دود په ځینو سیمو کې له نورو بدل دی. په ځینو ولایتونو کې له چای سره د غوړې خوړل دود دی. په هغو ځایونو کې چې ګنۍ نه کرل کیږي تر ډیره نور خواږه شیان له چای سره خوري. په بدخشان، غزنی او یو شمېر نورو سیمو کې د شیدو مالګین چای یو شمېر خلک خوښوي، خو د سوداګرو په وینا نن سبا افغانستان ته تر تور چای شین چای ډیر واردېږي. او په دغو ورځو کې چې روژه مبارکه ده، حتما او تقریبا په ټول افغانستان کې تر روژه ماتي مخکې خلک د چای خام خوري، ځکه له ډوډۍ وروسته ممکن د مشانو تر هر څه چای ته ډیره سودا وي چې وایي شي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو. سور رنگ په بیابان کې شعر د تصویرونو د شاعر نور محمد لاهو شعر دی چې عادل معیار لوستی او په خپل ژغې آزادي رادیو ته به مجلې ته ډالۍ کړي.
لامی هم د ماشوم توب سپیرو کوڅو کې ستاد خلو قدمونو خوک آواز اوریدل کیږي. حادثی رو زمانو دغرو لشانه تک سپینه خوشبویی ستاد لاسونو حس کبامه. دیوالونو لا هم ستا سندر شوی پت رازونه پا سینو که خپل ستلی او دکور رولی کرکی دی منتظری. فکر مکه و چی لاری هر سهیر شول ته دوانو او د کوڅو په هر لويشته او د ژوند په هر یو نفس کې لکه ساته نفس کېږي. زمي لا په قديمي او زور کمیس کې ستا د غېږې شنه وږمه لکه زمزم په لپو څښمه. نو فکر مه کوه چې لاړې هر څه هیر شول. ستا څیره او ښکلی نوم د دې ښار په حافظه کې لیکل شوی. خاطرات په وختونو زورور دي او زمان کولی نشي. خاطرات لکه ګلان په تند شمال باندې باد باد کړي. خاطرات د زمانې له قایدو او ازغن تار څخه آزاد دي، ځکه عشق لکه غاټول دی. د غاټول کورې بل شي رنګ یې بیا هم په بیابان کې پاتې کیږي.
لادلې معیار څخه مننه چې دا شعر یې آزادي راډیو مجلې ته راستولی و. بل شعر لرو، دا عابدې سپوږمۍ شعر.
تکه جنت غواړي جنت دستاوي، تکه جنت غواړي جنت دستاوي، دی جنت ټول کرخه او هغه کل شی به هغه سپینچک مرغۍ هغه دیونو غایست هغه بلبل او هغه خو غبابیل هغه شوده او هغه سپین پیروي هغه روانې د شراب او ویالې هغه لمه یو ډک ډک پیالې هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشي شوی انزور هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشي شوی انزور او هغه نور هغه د خدای پاک دیدار. تکه جنت غواړې جنت دستاوي، ته که جنت غواړې جنت دستاوي، خو هغه سپېڅلې هورې درته بخلی نشم. ته که جنت غواړې جنت دستاوي، خو په جنت کې به دې هوره زه یم، خو په جنت کې به دې هوره زه یم.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د نورستان په تقریبا ټولو سیمو کې د غورسی یا خوسی لوبې عام دي. ځایي اوسیدونکي وایي د دغې لوبې د حفاظت او ودې لپاره کار نه دی شوی، خو دوی په خپلو مټو او پیسو له ورکېدو ژغورلې ده. د کانتیوا ولسوالۍ په مرکزي برخه کې چې په هوارو او غرونو کې د واورو سپین څادر خپور شوی دی، مځکه کنګل ده او هوا سخته سړه ده. څو تنو ځوانانو کمیسونه ایستلي دي او د غورسی لوبه کوي. د لوبې نندارې ته په سلګونو کسان راغونډ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د نورستان په کانتیبا ولسوالۍ کې د سپین واورو په منځ او یخې هوا کې د لسو په شاوخوا کې ځوانانو کمیسونه ویستلي او د غورسی یا غوسی لوبه کوي. په یاد ولایت کې د غوسی، غورسی یا خوسی د دودیز لوبې مینوال وایي په نورستان کې هر کال د ژمي په سړه هوا کې د غلوبه ترسره کوي او هر ورځ لیدلو ته په سلګونو کسان راځي. د نورستان قومي شورا مشر امیر محمد ولستری د دغې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
غورسی یا غورسی په نورستانی ژبه کې ورته کوستر موش ورته وایي. کوستر خو په نورستانی کې همدغه غورسی ته ویل کېږي، او موش یا موشیک یا موشه لوبه ته وایي. په سطح سر په نورستان کې دغه لوبه ډېر محبوبیت لري او ډېر اوږده تاریخ لري. ځوانان اکثرا همدغه ورزش باندې بوخت دي. داسې کلی یا داسې آبادی به نه چې ژمی کې دوه درې لوبه حتماً چې هغه د غوسی مسابقه چې برگزار نشي.
د هغه په وینا د دومره لرغونی او د خلکو په منځ کې د مشهورې لوبې د ژوندي ساتلو او پرمختګ لپاره حکومتونو او وړوندو ادارو هیڅ کار نه دی کړی. په یاد ولایت کې د غوسی یا غورسی لوبو مسول خالد نوري هم راته وویل دغه لرغونی او دودیز لوبه ورته په میراث پاتې ده، خو تر اوسه یې د ودې او ژوندي ساتلو لپاره کومې ادارې همکاري نه ده کړې. هغه وایي همدا وجه ده چې د سیالیو لګښتونه له خپلو جیبونو ورکوي.
غورسی لوبه د زموږ یو عنعنه دی. د ژوندي ساتلو لپاره ځوانان ډېر په شوق سره لوبې کوي. هر کلی یو ټیم یې همغسې مطابق لوبې کوي. دولت کې خو د غورسی لوبې په هغه باندې کم داسې امتیازات نه راځي. هر ځوان شخصي مصرف کوي او لوبه کوي، او کم چې موږ هم ټورنامنټونه چې بارګزارو هغه زموږ د شخصي جیب نه مصرف کیږي.
د غورسی لوبه د نورستان ترڅنګ په لغمان، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم ترسره کیږي. په ختیځو ولایتونو کې د شمشاد ننګیالي ټیم مشر قاری مجیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل دوه کاله کېږي چې د هیواد په کچه په ترسره شوو سیالیو کې لومړی مقام ګټي.
او پروسه کال چې موږ هم د ټول افغانستان نه وګټه چې هغه ټول امکانات موږ ته اټک انرژي دغه کړو، او څه کال چې هم موږ ویکتور انرژي د چې هغه امکانات سره برابر کړو، علامه طلوع تلویزیون باندې خودل کېده، څه کال هم موږ د ټول افغانستان نه وګټه.
په نورستان کې د غورسی لوبې لوبغاړي او مینوال له حکومتي چارواکو غواړي چې دا لوبه دې هم د نورو لوبو په څیر رسمي کړي. که څه هم چې په ختیځو ولایتونو کې د اطلاعاتو او کلتور او اولمپیک ادارو مسؤلینو د غورسی لوبې د لوبغاړو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د نورستان د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هڅه کوي د یاد ولایت ټولو دودیزو لوبو ژوندي ساتلو او پرمختګ لپاره اسانتیاوي چمتو کړي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو.
ایتالیایی هنرمند لیونارد داوینچی، هغه څوک چې د مونالیزا به ساره نقاشي استلی ده، د رسامي پاړه وای انزورګری یو ډول چوب هنر دی او چوبتیا د تفکر شوه ده. رسم او خاطره دواړه لکه نور هنرونه سره اړخ لګوي. که څه هم رسامي په پنسلونو او مویکو او خاطرې په کلماتو لیکو، خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوال هغه پیښې یا صحنې چې په ژوند کې ورته پیښیږي یا په هغو کې ونډه لري او یا یې هم شاهد ولیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالېدو غوره وسیله ده. چې لیکوال کولای شي د خپل ژوند شی او بدی پیښې ماتې او بریاوی تجربې او پیښې پکې بیان کړي. کرکتون کې د خاطره لیکنې لپاره یو شمیر وړاندې سونه لري. دوی وایي مخکې تر دې چې خاطره لیکي پیښې ته فکر وکړي. لدې څخه مطلب دا دی چې د جنو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مکوي چې له انجامه یې ناخبره یاست او د لیکلو په وخت یې پای ترلاسه کوي. په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي. یو مخ لکه د یوې ښه پیښې په باره کې چې بل ته په شفاهي ډول کیسه کوو نو د مخاطب توجه په جلبو. د خاطرو د لیکلو لپاره زمان او مکان مهم دی. په خاطراتو کې زموږ د زړو نقلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لویه کړي یا مصنوعي تلوسه پکې پیدا کړي. په خاطره کې خیالي شیان هم نڅایشي یا په بل وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. کره کتونکي وایي چې په خاطره کې که چیرته لیکوال د خپل وجود دننه استراب له لوستونکي سره شریک کړي اغیز به زیات وي. کره کتونکي په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتېدل نه دي، په پیښه کې د احساس شراکت هم چې لیکوال د حواسو په مټ پیښې لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یو تغییر سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او یو پای ولري. په جرمنی کې مشت افغان هنرمند اقبال ترنک چې رسامي کوي په روسي کې خاطرې لیکلې دي. مخکې تر دې چې له دوی څخه د خاطرو په اړه واورو، دا به ترې واورو چې نوې رسامي یې کړې دي کنه.
نوې کارونه ستر او هغه تر اوسه پورې نندارتون نه ده اخیسته. یعنی دلته به اوس همدا رقم دي چې کله یو نندارتون یو انځور یا یو هنري پروژه څوک مخته بیایي، بیا مخکې له دې چې نندارتون جوړ شي نه شي نشر ولی. یعنی تر نندارتون له مخه به یې نشي کولی دا نشر کړي.
یعنی تاسو چې دلته په جرمنی کې ژوند کوي، یو ټولنه ده دغه په اساس باندې دغه څه کولای شي تر څو مو کار نه بشپړ شوی بیا نندارتون ته نسې وړاندې کولای؟
یو تقریبا د 15 کال کې د افغانستان د معاصر هنرونو د مرکز غړی یم. تقریبا شپږ کال کې نو دا مرکز چې د دې مشرتابه پروفیسور هراو مرزات صاحب ده چې د معاصر هنرونو د پروسه د افغانستان کې را شروع کړې. یعنی د افغانستان هر معاصر هنرمند چې وینو اتمن به د دې شاګرد تیر شوی وي، ځکه د کابل پانتون کې استاد وو او یوازینی ډیپارټمنټ چې جوړ شو د معاصر هنرونو هغه د افتتاح کو د جوړ کو په دغه برخه کې د ډېرې هڅې کړې دي. نو زما هم اوس ټول کارونه له دغې برخې سره دي، له همدې مرکز سره دي. هغه کنندارتون وی هم همدا مرکز یې نیسي، که مثال نور فعالیتونه وی هم همدا مرکز یې مخته بیایي.
د دې معاصر هنرونو له مرکز سره د جرمني د حکومت لخوا مرسته کیش؟
په دې ډول مرسته نه کیږي چې په مادي لحاظ باندې مستقیمه مرسته ورسره وشي، مګر دلته دغه لري رسمیت لري دولت سره ست او دغه د جواز لري. زور سره دغه د هنرونو په برخه کې هم ورسره کار کوم. نور دغه اجبار او د نشرات په برخه کې اوس مهال په د نشرات مسؤل یم، البته په دغه برخه کې ورسره کار کوم.
د نشرات په برخه کې تاسو څه کوي او د اجبار په برخه کې څه؟
جرمنی، انګلیسي او دریزه به څه شي مو جنې پوسټونه کې جنې مواد برابرۍ په بختو ته اجبارو دغه د نشرات په برخه کې ډېر مسایل دي. مثال د مرکز پانی سيتي د میډیا پر مخ باندې ټولنیزو رسنیو پر مخ باندې د نندارتونو جریانو نشري کوي. مثال د مختلفو بهرنیو او دسي هنرمندانو چې موجودات یې موږ له افغانستان سره ورته والی ولري، له فکري لحاظ د هغوی معرفي ده یا د اثارو معرفي ده. نور افغان هنرمندان معرفي کوي په دې برخه کې چې معاصر هنرمندان د افغانستان چې هغه معرفي کېږي، اوسني ژوندي هنرمندان چې دي داب کې معرفي کېږي او دغه برخه مخته وړل کېږي.
ترنک شپ ستاسو شخصي کارونو تراشم، تاسو په فیسبوک کې لیکلي دي چې په لسکونو خاطرې مو لیکلي. دا دواړه هنرونه رسامي او خاطره لیکنه د انسان د احساساتو او تجربو زیږند دي، خو لاري بیل دي. په خاطره کې احساس ته کلمات په مټ شریکو او ممکن احساسات په مستقیم شکل د کلمات په مټ انتقال کړو. څنګه همداسې نه ده؟
یو په دې سده سده د جرمني هرې واقعي اثر مخ کېږم، له هرې برخورد سره مخ کېږم، له پیښې سره مخ کېږم. د مستقیم وطن را یادېږي، هره ورځ دا پیښه جریان لري. مثال کې زه ماشومان ګورم چې د مکتب سیستم یې ډېر منظم وي، ما ته خپل کوچنیوالی را په یادېږي او د افغانستان ماشومان را په یادېږي. مثال زما د خپل مکتب دوره را په یادېږي چې ما څنګه دوره تېره کړې وه.
دلته هغه سوال دا و، اوس مثلا په رسم کې په رنګونو باندې یو احساس درته پیدا شوی، د هغه انتقالوي، لیکن په خاطرې کې په کلماتو باندې انتقالوي. کله چې ته د ورځې په جریان کې رسامي کوي او مازدیګر کور ته روانې، بیا یوه خاطره در په زړه کې شي، نو هغه کلمات بیا راځي او کنه په کلماتو پسې ورځي او یو څه لټه پسې کوي، ځکه چې دلته خو بیا رنګونه نه دي.
کوم پیښه چې په مخه راځي تصادف کې راځي، په لاشعوري ډول ورسره مخ کېږي. د دې لیکل لومړی یادی وي، ساده یې لیکم، ټول تیز تیز یې لیکم، یعنی په هغه دقیقه یا په هغه صحنه کې دې ته زه ډېر پام نه کوم چې باید هغه د اثر یا د لیکنې هغه اول ځل لیکم چې دا هغه نه باید هنري وي. ډېر تیز یې لیکم، را سره نوټ کوم، یا بیس کور ته ولاړم دې کلمو ته پام کوم. مثال هفته کې یوه ورځ ځینې تېرې خاطرې راولم، چې په هغو کې ځینې کلمې وي هغه ډېرې ښې ښې ښایسته پکې راځي، دغه د خاطرې کمپوز ډېر ښه جوړوي، نو بیا هغه ورته انتخابوم.
رسم هم ترنک صاحب ګوره کرکټر لري او خاطره هم، تاسو ته تغییر څه ښکاري؟
کله چې د رسم د رسامۍ د کرکټر اړخ ته ځو، موږ مجبور یو چې معاصرې انځورګرۍ ته مخ ور واړو، کنه رسامۍ کې کرکټر څه ده، ځکه که عادي انځورګرۍ ته راسو، عادي هنر ته راسو، نو په دې کې یو هنرمند شیندلی کار کوي، یو مشخص کرکټر نه یې پکې معلوم، یو مشخصه لاره نه یې پکې معلوم. او که چیرته معاصرې انځورګرۍ ته راسو چې پر هغه باندې ریسرچ کېږي، پر هغه باندې مطالعه کېږي، او یو موضوع مخته راتلونکی او تیر پکې لري، یعنی هغه جریان پکې لري، یو منظم اړخ لري، هلته موږ کرکټر جوړول. مثال په انځورګرۍ کې زه به د چرګ له پښو څخه ډېره استفاده کوم، دغه د چرګ له پښو څخه ډېره خاطره لرم، دا زما د انځورګرۍ کرکټر دی.
وبخښئ، دا د چرګ د پښو کیسه مخکې هم تاسو ازادي راډیو ته له ما سره په خبرو کې له ما سره شریکه کړې وه، که په دغه برخه کې یو څه توضیح ورکړئ چې اوریدونکي پرې پوه شي.
د چرګ د پښې کیسه چې ده، هغه یو ځل مې کړې وه، زه به پر دې باندې په ادامه بیا وغږېږم.
مهرباني.
دا خو داسې کومه واقعه چې زه ورسره مخ شوی یم، اوس له چرګ څخه کوم هدف چې ما اخیستی دی د دې استقامت ده، په دونه واړه سر باندې، په دونه کمو مازغو باندې دی دا هیڅ لري چې زما زره لوی شوی چیرې یم، یا مثلا زما ځای چیرې ده، او بیرته هغه ته زره وګرځېږم، خپل ځای ته زره وګرځېږم. بیا به ماته په ذهن کې دا د افغانستان ځینې سیاسي مسایل راګرځېږي چې دوی ولي تر اوسه پورې لا هم د خپلو فکرونو د پښو پړې نه شي کوي او خپل ځای ته نه راځي. نو په دغې احساس باندې اوس چې هر چېرته د چرګ پښه کار کوم، هم
ترنک صاحب، دغه د استقامت موضوع چې تاسو یادوي، څه فکر کوي چې کله د چرګ پښې رسموي او یا په یوه رسم کې دغه برخې ته اشاره کوي او یا دغه برخه هم انځور کړې ده، ستاسو د رسم لیدونکی به ولې دا احساسوي چې دلته د موضوع د استقامت
د انځورونو د پیژندنې لپاره، یا مثلا پیژندنې لپاره دا د انځورګرۍ په برخه کې، که چېرته موږ وایو چې ټول باید په پوه شي، په هغه صورت کې سخته ده، خو لیدونکي ته ډېرو کم لیدونکي به په دې پوه شي، په هغه صورت کې پوهېږي چې دوی ته سوال پیدا کړي، یعنې کنجکاوه لیدونکي دوی به پوهېږي، که نه هغه لیدونکي چې ده ته همیشه پوښتنه پیدا کېږي، دغه د چرګ پښه دلته څه کوي،
دلته وبخښئ، دلته اوس له لویه سره په ادبیاتو کې مثلا د سمبول موضوع ده، هغه لیکوال خلق کړی وي او کېدای شي چې څوک پرې پوه نه سي، لیکن نقش یې وي په هغه اثر کې چې ولې دغه شی تاسو د چرګ د پښو په رسم کې چې په یو بل رسم سره مودا یو ځای کړي، هغه نقش پرېږدئ؟
لا نقش مطلب دست که یو سیمبولیک لیکنه څوک کوي یو شی تکراروي په مغه یو لیکنه کې هم که په شعر کې که په کیسه کې که څوک سیمبول کاری سیمبول مثلا یو څوک چرک په سیمبولیک ډول باندې راولي په داستان کې همدغه مفهوم یې استقامت مفهوم ترې واخلي دا په مغه کیسه کې بیا بیا تکراروي بیا بیا چرګ یادوي دا یو ډول دی بل ډول یې دا دی چې د استقامت مفهوم په امغه لیکنه کې ځای په ځای کوي تاسو څه کار ورسره کوئ
زه که چیرته مثلا په انځورګرۍ کې پورتریت وي یا مثلا د چیرې انځورګرۍ یا مثلا یو بل تخیلي انځورګرۍ وي چې په هغه کې فیګور داخل وي فیګور دا د انسان پوره بدن شي یا د ځینو نورو شیانو کامل تصویر وي هلته د مثال که پښې او لاسونه پکې راځي زه عادي د انسانانو پښې او لاسونه نه پکې راځم هغه دا بهترین ځای دی چې د چرګ پښه پکې وکاروم ځکه دا یو ازادي پکې لرم او مثال ونې دي د ونو پاڼې د ونو خاکونه ټولې د چرګ پښې دي سره له دې چې ونه معلومیږي چې دا ونه ده
او دا د چرک په دغه ځایونو کې په تکرار کې راځي دلته بیا لیدونکې دا درک کوي چې نو ولې ونې له چرک سره څه یا د انسان پښې ولې د چرک دي هغه یو ډول تکرار راځي په بل ډول د خاطرو په برخه کې پښتنه مې ذهن ته راغله بیرته خاطره صریح بیان دی که چیرته خاطره څوک داسې ولیکي لکه خاطره سی ویني نو خوند زیاتی شي لکه رسم سی وینو په خاطر لیکنه کې مدغه اړخ تور پام سی ویدی ور پام ورته کړی ده
په خاطر کې شیبر صاحب یعنی دا اړخ ته ما د خاص پام نه ده کړی یعنی واجب دومره ده چې هغه څه چې ما دې 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 کته دې مې دې هغه مې راټول کړی
دغه خاطرې دا ډول لیکلې دي لکه څوک سي یو فلم ګوري لکه څوک سي ترنک پکې ګوري سي دلته ولاړ هلته ولاړ دغه شی دغه سي احساس کو هغه شی داسې احساس کو او کنه وینا مو وینا پکې ډیره ده مثلا وینا تشته وای ما د کافی دکان ولید د کافی دکان یې شایسته جوړ کړی وو او دا شایسته ته معلومه نه ده چې څه ده لیکن کچيري دغه دکان د دا رقم انزور هغه کړی وي د دې دکان په اړه کې معلومات د څور کړی وي د کافی دکان مختمه سپشمه وتخنی دي او د کافی بوی مې احساس کو او بیا لیکي چې چراغونه پکې مړکېدل او بلېدل او یوشن چراغ ته ودرېدم دا بیا د ستل ک رسم او خلق د خاطره احساسوي تاسو ورته دغه ته پام کړئ
ډېر زیات بل تصویري خو چې زما چې تصویر نه یې پکې په هغه صورت کې مستون کې فن نسیږي اخستای په خاطرو کې چې زما مثال خوښنۍ سوی ما یا مثلا په کوم ځای کې ډیر زیات خفه سوی ما یو مرز پر ذهن می ډیر فشار راغلی یا مثلا په کوم ځای کې می ډیر خندلی دي هغه ټول کران غاړم او رنګ وښتې نه دي
د دې خاطرو په برخه کې لکه څنګه چې رسمونه دا بورسونه لري رنگونه لري دا آبی رنگونه لري او دا نور رنگونه لري کنه تخته لري نور نمانه مانه دسته څه لري خاطره لیکل هغه لري کلمات لري په دې کلماتو کې کچيري صفات او قیدونه زیات سي بیا للیدوسي زما مطلب دا و یعنی کچيري تاسو وایې چې مخکې دې کلمات اشاره مثلا ډیر مې زړه پتانګو دا د تر دې شدا ده چې ولیکې چې کړکۍ ته ودرېدم پرده مې کاش کړه پرته می پرده بند کړه څنګه په خاطرو کې موږ غوښتم ته پام کړې
کوم مسایل چې هغه ما دشي ډول باندې لیکلې دي شیبر صاحب سي تو ام سي دا ټول مسایل پکې دي لکه څنګه چې مخ کې یادونه وکړه مګر دا چې ولې می پکې لیکلې دي یا ولې دا ټیک ته اوس تاسو را پام کوو یعنی په دې پسې نه یم ګرځېدل مثال دا چې وایم یو اماتور انزورګر ده یو اکیډمیک ده کنه زه په خاطرو کې دغه وایي ما چې د خاطرو په برخه کې اماتور یم ځکه ما ادبیات لوستې نه دي البته د اماتور انزورګر سي ده دا هم ډیر ښه تخنیک کاروي یعنی د هغه ټول مسایل چې کاروي د مثال رنگونه پر خپل ځای وکاري که کایسته کمپوزیشن ورته جوړوي ټول مسایل ورته جوړوي خو دا نه یې ځینې خبر چې دا ما ولې دلته کار کړی دي یا دغه اړخونه ما ولې فکر اخیستی دي
لا اقبال ترنک څخه مننه له همدې مرکې سره
د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه.